السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت په داسې حال کې چې پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبا د شنبې پای ته رسیږي. تیره ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې له دې جملې 1308 کورنۍ د تورخم له لارې، 1530 کورنۍ د سپین بولدک، 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند بارامچی د بندر له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عامه کمشنري علي کمشنري وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي له هرو لسو بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوست کې لیکلي دي چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي، په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشرې سوفیا ګالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90% کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شي جن پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اتومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبري وکړي. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیلو او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې داد حوثیانو تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایی برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سملاسي دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې دغه برید کې یو شمیر وزیران هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ننګرهار کې ورستیو سیلابونو مرګ ژوبله اړولې.
فریاد ما واورید د ماشومان هغه نو بیا ورته باندې ورم ورو ورو ورته نه بیا تاسو خو بیا کلا باندې ورواغو ته مو دومره کاته پورته نه استه.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زر نه بره کړي زی او د زر نه چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی نو نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پایل هرکلی کوي.
ما د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدلته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ
یو. نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوه ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو له امله 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې هم ویلي دي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سیلابونو د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي، باید طالبان او نړیوالې مرستندویه ادارې دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان مړ کړي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي جانولي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې سیلاب له امله یې دوه ورېرې مړې شوي. هغه وویل وکلنه کائنات او 14 کلنه سمیا د خونې د چت درا پریوتلو له امله مړې شوې او د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شول چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دادگل چې د مړو شویو ماشومانو پلار دی په بلخ کې د خښتو په یو بټی کې کار کوي او دغه پیښې لاملا کور ته رسون شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین احسان الله عثماني ویلي د ننګرهار په سپینغر، اچین، چپرر او روداتو ولسوالیو کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي. نوموړي پرون شنبې د اگست 13 رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې مړ شوي کسان د روداتو، چپرر او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي چې سیلابونو سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو بندونه او کرنیز ځمکو ته هم پراخه زیانونه اړولي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د سیلابونو لامل د دوی کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړې شوې، د طالبانو حکومت دی ورسره سمدستي مرستې وکړي. د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکو صاحب شینواري ازادي راډیو ته وویل
زراعتي ځمکې او د زراعت هغه کوم حاصل چې د جوار فصل نور رسیدل او تخریب شوی دی او لستیانو ته اپام مهانه د زما په ګډون ډیرو خلکو یادا استوګنې یادا استوګنې نه زیات ټوټیا تخریب شوی دی او رالیدل. د زراعتي ځمکې او د یو کوټې ته شمول باندې ټول ټال لکه افغاني ځان د زموږ شخصي کورنۍ ته رسیدل.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکي چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته د سیلابونو لامل د وختو زیانونو پاړه وویل
بندونه، عملارې، سرکونه دا می جاړ کړی او همدارنګه ونی بوټي او عامل من پاز زینا دا ټولی او تخریب کړی دي. همدارنګه دا د سنغر ول سره مقام څخه تر شړلو مامن پوری د میدان په ګردی او د چلګزی او معروف چینی ترمنځ کوم عملارې سرک دي، فری سرکونه دا به خې ویجاړ شوی دي. تګرا تک ډیر سخت دي.
پم دی حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې وروستي سیلابونو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د اگست په 13 د یادې ادارې پر فیسبوک خپور کړی ویلي په دې ولایتونو کې 101 کورونه، 11 کیلومتره سرک او 28 جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوې. نوموړي ویلي چې زیانمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې او ورسره د نورو مرستو لپاره هڅې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې د زمري په 28 ویلي وو چې سیلابونو له امله د کابل په ګډون په کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او نړی ولایتونو کې سلور تنمړ شوی او یو تن ټپی شوی. افغانستان په نړۍ کې د اقليمي بدلون لقبل د زیانمنو شویو هیوادونو په کتار کې دی چې د ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو آفتونو لامل یې وسیدونکو لدرنو زیانونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن د اگست 13 په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي چې څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وټلو لپاره د ورکړل شوی مهلت نن ورسته ورځ د پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري استلو لپاره لا کوم عملیات نه دی پیل شوی. خو د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي رډیو ته ویل چې د کډوالو ستنیدلو لړۍ چټکه شوی او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډیری کورنۍ افغانستان ته ستنیږي. د وای ډېرې کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې لږدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نبره کډیږي او د زرو نه چې بره کډی لاش نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی نو نو ترانسپورت چې د برداشت کولی شي ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې دولک روپیه ګاله ته اوس 15 لک شپږ لک زی او 15 شپږ لک خلکو سره شتنه دي ټول سامان د دولک یو غواړي شپږ لک نو بعد خلکو سامان خرڅول ته اړ شوی سامان خرڅ کی نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لګ وخت کې په دې میاشت کې په دې سپتمبر میاشت کې.
خغلی میخیل د غراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنیدنه په خوندۍ او بایزته ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي خو دې هیواد خبرداري ورکړي چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی وار کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پښتونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو گیټ به کولاوي غته به یې پابند ته به یې به ورزو ټولېر بدل شروع دی انصاف نشته دی بچا چې ظلم څونه وسې کوي.
د وای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پښتونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استاذي ملک سناګل احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستانه شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروري خلک پریشانوي سره مخ دي اندېښنو سره مخ دي چې تم ګاډي ونی ول پرم کوچی په 3 بجې د شپې و باسر وس ترخم کرش کې پساو دی وس نیم را دي تا وسره وسولا مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نه غواړي څو وسو خو یار
دا په داسحال کې چې پروند ترخم سپین بولدک انګور اډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و بیا کورنۍ ستنی شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شم بعد اگست په درشمه په خپل ایکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پی وار کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې غنو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پاندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي خو اوس د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په ای یولس یو بی ولس ای یولس دوه سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بی ویزي افغانان نیولې او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې د وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد ته تللی وایي اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوری حکومت د وسلوال پوز غړي مدني فعالان خبريالان معترضې مرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد او وروسته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 له 3,60,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5 سلنه د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړې چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمن
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هیواد د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي دا مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د ایستنې له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې سبا دوشنبې به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان دغه شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این نمیفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا ده تک لپاره دری نیم کال انتظار دا افغان خبریالا و ده بشری حقونو فعالا وای لای ده تا ده تک زیره نده ورکلای. خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي. خیلی
یک اقدام عالی و نیک است و ما خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما با خودم از خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است.
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل تش پکې سیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، که افغانستان ته ریپورټ شم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 5 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده، وایي خاوند افغانستان ته ډیپورت شوی دی.
پاکستان
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په 1 نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. مخکې فرانس پریس خبري اژانس 13 شنبه د اګست په 26 د جرمني یوې دولتي سرچینې په حواله ویلي وه چې هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. هممهاله شنبه د اګست په 13 ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خپر کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاقدار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې دي. د دغه راپورونو له مخې دا خبرې تر ډېره په پاکستان کې د هغو افغانانو کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان تیرونی په بیټلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ورځپاڼې ولد امزون ټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه 15500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. دا یادونې ده چې په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2015 کال د اپریل په 14 له اسلام آباده د جرمني لایپسیګ ښار ته سوی وه، 138 افغان کډوال دغه هیواد ته انتقال شوي وه. د یادونې ده چې په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې شوي او دې کار د هغو افغانانو د لیږد چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 4,240,000 ته رسېدلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دوه کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 243 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 10 درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي. مسلکی وروزل سي د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ور کول چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی ریپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږمې میاشتې کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوک وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږمې میاشتې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د غراپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ سوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونه مستند سوي دي. د راپور د مندونو لمخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سری او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
کدام افغان پای بند هستن؟ کسایی که به افغان می زیر پرچم شان هم که زندگی می کنن به یک بهانه، به یک توطیه، به یک دسته.
دوی کم عمومی افی تجمن دی؟ اغا کسان چه در بخین بیرغ لنده جوان کوی، دی او پلمه او توطیه لمه خیلی منزل ری کوی، یا ای پا شهادت رسوی؟ زمان ملگری و گختل چه خپل عادی جوان تا دوام ورکری، خلا بعد مرغا دزین و اشخاص و لخوا چه طالبان این نامعلوم کسان بولی شهادت
رسیدي. تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوال سازمانونو د طالبانو لخوا د بخانی حکومتي کارکونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړۍ شپږمې میاشتې کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر انجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مسندکی زنا و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
در افغان فضا اونجون شوند پریشتی هم سخت شویده، زکه سر بیره پرده چه در مکتبون و پنتونون و دروازه ازمون پر مختلف شویدی، در امر بالمعروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چه از مکشوان یلا نور هم ستونزمند کرده، مکنشو کولای دخبر خواهی ور پوکک سره لکور ووزو او اجباری حجاب پر مک تحمیل شویده، هم در انگه اجازه نلرو چه پرتل محرم سخل کور ووزو او در ایختی هم دیر تونس
مندی
او دشمن شرایط
یې
پر موږ سخت کړی دي.
د رواداری سازمان همدارنګ د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د توتريخوالي قضيو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشټوالی په تفصیل چیرلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوک وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربېره د ځوندانه له حق سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سولېزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او سرنوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوي ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. د سازمان همدارز لنړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.